آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو. پروفیسر عباسین یوسفزی د شعر پاړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورای نه بل راي توړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوی و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا سګنی مشاعری پاړه نور حال په دې راپور کې.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ پنځوسو کالو راهیسې هر کال د پسرلي په لومړۍ یعنی په وري میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهرا شا ستا لکمی ولس کمبه دهرا شا نور ټوکرونه په بلا پسې تا د کفنونو هم کمغه دهرا شا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتونو خلک نه سمېږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا، ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې،
د نارنج ګل سګنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دی او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تا غوښتل د ورورغلۍ پیغامونه ولیکتوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1344 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې یا حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایې؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتون په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستانو نه کتابونه ټول کړل او دوستانو مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې چې لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیا یو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې چې کوم لاسته راغلې دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو. او هغه کتابونه چې نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره، هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی اومګه هغه غوی ته ورکړل تر څو خلک وشکه ګټه واخلي او په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سي د نیالګي نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ ته ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ یعنی تمه چې ستاسو وچ څومره خلک به راضي ورته راغلل کنه؟
چې موږ سره وخت کم، موږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړ او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه په موږ نندرتون ته وړاندې کړل. او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلک به راسي چې نه وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کاله مخکې سکل فعالیت شروع نو هغه ته موږ همداسې ورته کمپاین نه وکړل. د لوګر پوهنتون کتاب تون ته چې هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده، موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا ستغنه پکتیکا پونتون ته شاخو 2000 کتابونه. عامه فعالیتونو یعنی تاثیرات اخکاری په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرنګ او دغه مسایل سره مونږ ته دغه جشن کې بخکاره سوسیډر تاثیرات غورځولې دي. دغه جشن ته یعنی مونږ توقع خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې مونږ کتابونه وړیول نیمایي خرڅول او یعنی دا ښه نښه ده د سې ښکاري چې ځوانان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري.
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعاتو اړوند و یعنی په کومه برخه کې و؟
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلک مونږ سره مرسته کوي او د دغه د کتاب جشن دغه اصلي عنوان هم همدغه و لولس ولس ده او کتاب ملګري لکه امیش یاسه کړې داسې د ولس په منځ کې کار وکړي او د خلکو باور په دغه مثلا خپله چی شي کولی سي واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کړو. کتابونه چون مونږ قید نه لرو سي دغه دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول.
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو څو روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده چې افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي چې دا باور سلمان زتللی ده مونږ ملامت هم نه یو چې څلوېخ کاله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سن راځي چې مونږ لاسرزنې ورته کینو. د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسي او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کړي سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سزلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرهنګ د خوځې فده په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبروندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چېرته علاقمندي وجود نه لري نو خپرندوی ولې مثلا کتابونه چاپي سه چاپي په دې معنی سه علاقمندي یعنی ځوانان علاقمندي لري خو دا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سه ولا بيخي یعنی دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو سه فیصدی ډیره سوې ده د علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویلي سه مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن نه دغه سي د کتاب اړوند برنامه باید ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته موږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعې سره او زه فکر کوم سي موږ ټول باید هڅه وکړو سدا سي حرکتونه ډیر کو داس برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي
دا مې بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوې دي چې مثال کتاب لیو چا راخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا اخیستای دی هغه دا سره ساتلای نه دی لوستي بیرته یې تاسو پوښتنه پسې کړی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه ده یعنی لوستل شوی دي کنه ما سي پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل ویل دیوان ورای نه بل نه ته وړل دا خو موږ در نه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس سه فکر وکړ هر کور کتابونه سه ځوانان د شوق لپاره کتابونه اخلي د سټایل لپاره ما اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور کې ډیر کتابونه لري کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږه د عقل مونږه خپل امګه هڅه هم دا غلا دوامدار مونږه مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمګ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه الته مونږه ملګری سم ماسلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتاب کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کې کنه نو مونږه خپل خوشحال مونږه امګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا را موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو هغه جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم موږ خپل همدغه پلان لرو هغه هم د همدې لپاره داسې ده بس موږ کتابونه سوړي دي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل اوس بل بخش ده داسې کتابونه ځوانان باید استفاده وشکو کی مطالعه کی نو دې لپاره هم طبیعتن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کی او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعه د دایروي مطالعه یو سیستم ایجاد کو سی هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کی خپل مولوري نور دوستان ته مرسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکل شو که په نورو کلو کې به هم کیږي
ایواد صاحب د کتاب جشن پروگرام یمږه والا فهمدار د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به په هغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نن تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچې ته مثلا نیو ادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي نو مونږ که چېرته مثلا ولس دي مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نورو ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک دې مونږ سره مرسته وکړي مونږ دا مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتاً دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالیو ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي وو سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال تنور همداسې دا عمر تور او بل مونږ په کال کې یو ایوارډ کله نه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ده سي هغه مونږ ډیر مرستو کی د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نسو د کتاب ملګری ترینوانه مونږ کله نه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بار کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو زه فکر کوم دا به لمړی واري سي د سیو کارو سیو دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشخصي
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتس اپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده دا سیمه چې مختلف واکمنې تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخي او تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سې ویرانه پاته دي د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجي مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت د فرقه مشر سید خان کلا سخی غلام حیدر کلا په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار په قره باغ ولسوالۍ کې نای کلا په زنه خان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیده د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي اثارو او تاریخي ابیدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابیدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثارو مځکه لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابیدې د جګړو له امله هم خرابې سوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکیدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید په لې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوي د تاریخي سیمو او تاریخي ابیدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابیدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابیداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابیدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام نه مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرې ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده. له خاغلی یوسفزی سره مرکه کړي چې د نوموړي په یو شعر پیلېږي.
زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبرې خپو هېګي کوي پام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہے گے کوے پام خالقا، زن پو ہے گمد جون پہ انتظام خالقا، چھ دی راکڑے مرتبد دے الہام خالقا، چھ دی راکڑے مرتبد دے الہام خالقا، خپل خاص بند دے کرما فکر مکڑا عام خالقا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، زما دا ذہن د بل چا مکڑ غلام خالقا، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، سوک سنگساری کی تل د مین پ الزام خالقا، او داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، اے اباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلق زلونا د خلق روحونا هم فتح کئی، بل دا یو جذبه چې دا الله پاک هر چا ته نور کئی، د دې لپاره خاص خاص خلق کی. یو شعر ما ویل دی بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، ګلا محبت او شاعری کله په زور شي؟ نو دا د زور سیز نه دی، دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي، او شاعری چې دا د شعور پیداوار دی، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې دی دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه ګڼي.
بیخي همدا سیده چې شعر چې دی دا د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنگونه په دې کې موجودی، او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخي ټیک خبره ده چې داسې څو وختونه راغلي دي چې د شپې ما شعر لیکلی، سهار چې ما کتلې بیا مې سوچ کړی چې دا د فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو دادا کم طرف راغه، یا می یو شعر لیکله ده سمو د پس می کتله ده پته را ته لګیدله چې دا خو دا سخکاری چې دا سوشل رو ما چری کړی ده دا څنګه راغله ده. نو دا بی خیټی خبره ده چې دا راضی ده لا شعور نه، خو پدې کې د انسان خپل عمل دخل نه، پدې کې د الهامی کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسو د الهامی کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې کزما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشئی مسائل بیا بیا په خپل شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی، یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلي او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دوی مدل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یې نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي، دا هغه چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي. نو دغه ولمبې قسم شاعران چې دي نو دغه خو شاعران نه دي، په هر دور کې دغه قسم قسمه شاعران ډیر موجودی، لکه د حمزه بابا په دور کې زرګونو شاعران موجودو، خو پاغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو، نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غی د هر چا خپل خپل مقام نه، خو د غنی مقام ته څوک نه رسیده. نو چې کله نوی سیز څوک را پیدا کوي او نوی رنګ را پیدا کوي، نو هغه خلک مني او چې په زړه شخون وایي، نو داسې خو ډېر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوی او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعري وکړي چې تلپاتې وي، خو د نوي رنګ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کومې پېښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، د هغې نه هېڅ انکار نشته. بله دا خبره ده چې د خپل رنګ کې یو واقعې ته، یو حادثې ته، یوې معاملې ته په خپل رنګ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بله دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغی هنری او داغی فنی او فکری باریکیانې کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. د دغې په ذریعه باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي، د شعر د تخلیق توان پکې را برسیره شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له یو ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي، نو په زړه شخون وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تبصیرې شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي، شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بډل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ، جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نه ورسره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل، نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پرهرونو ته چې ما کتل، د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ بس تیریږي، هسې هم په انسان باندې د بنی آدم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منئ چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتلی چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وی، پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نه شوې فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغومره د شاعري په هر عمر کې کولی شي، دغه اډوسه خبره نه ده. خو د عمر تیرېدو سره د ده صحت اکثر خراب شي، د ده مشغوله ډیرې، کارونه ډیر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر روزګاری هیڅ کار نه وي او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندیږي.
شاعران خوایي چې د خپلو شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو اوس به یوسف صاحب یو شعر راته ووایي چې ستاسو خپله هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا چې ډیر یادېږي نه. زه به ته یو سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملاله، کاکا وهي کوداله، منګي په سر کشماله، لالا ګېډی په سر راغی په ملای کمربند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه خسم سور دی، باغونه کور په کور دی، ساروي هم ښه په زور دی، سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب.
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواري وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یوسا او خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې ټک ته یې مجبور، نن ورځ پر سرو اغزیو باندې تک ته مجبور، پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه، هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه. موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی. درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل، درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی، په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، زمایا بدر کلار فیٹ کیگی، زمایا بدر کلار فیٹ کیگی. اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، زمایا بدر کلار فیٹ کیگی، زمایا بدر کلار فیٹ کیگی. چنیم یاران خوش چل دے، گل چنیم یاران خوش چل دے، گل چنیم یاران خوش چل دے. جس پر لے رشین گتی می تخنی گی، جس پر لے رشین گتی می تخنی گی، زمایا تجر تلار کی ٹکی گی، زمایا تجر تلار کی ٹکی گی. ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی گی، در تلارو کی ٹکیگی مایا در تلارو کی ٹکیگی
چند